درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته راپورونه وايي. پاکستان براتلونکو اوریدې د طالبانو د حکومت د یوشمیر هغو مخالفانو کوربوي چې د محل په ثبیت کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانه لیکلي د اگست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د ویغونډې کوربوي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوی دی چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوی او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبه په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړي دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري، اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې په برید کې 11 کسان ټپیان شوي دي. اولی سینیبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلن انجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې چاودنې د کورونو شیشې ماتې کړې او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدل کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمنی د خبری آژانس د رپورټ په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تک باندې بندیز لګیدلی دی. د جرمنی د ډی پی آی خبری آژانس رپورټ ورکړ چې مارکو روبیو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې د دغو ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغې ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبیو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادر شوي او آیا هغه ویزې چې نوې صادر شوي هغه به هم باطل شي کنه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیا صدر اعظم پیدرو شانسیز وایي د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره یې 500 نور اسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغه اورونو ډیر وچ شوي ځنګلونه له منځه وړي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس رپورټ ورکوي چې تر دې مخکې 1400 اسکر د اور د مړه کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنوي اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګیدنې په وړاندې زیانګالې شوې دي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند بو سي د رختیا جامې مو پتانو سي. ګرانو زده کوونکو زه د انا صالح تاسو شوونکې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوستش راغلاست وای او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې نعمتیا وکړي. البته زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د دی ډولونه چې د درویشتمې صفې څخه پیل تر دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو ماده پر دوو برخو باندې ویشو چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد چې یو هم د هغوی څخه راځو. لومړی موږ او تاسو خپله په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړئ ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لري، کومو اعضاو ته اړتیا لري، یا هم په دغه مخلوط کې یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي هیا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب وو. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخاب وو. نو که چیرې وګورو د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایي، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته او هم هغه وسیله چې په هغه کښې هم دغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورې څونه و موادو او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه. کله چې موږ دا څوله سره یو ځای کوو او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کښې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شي ده یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کیدای سي چې جوړ شوي وي یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړوونکي توکي په خپل ځان کښې یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي او په یو نو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کښې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کومو موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کیدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوع مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کښې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، یخ هم کیدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم. انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد وینئ. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځ یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده چې په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده او په لمړي تصویر کې موږ تاسو خاور او وینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ تاسو چې شو وایو مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو چې شکرو په نظر کې ونیسو او یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هر ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو، د هغوی سره سروکار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کشي، مایع په مایع کشي، یا هم جامد په ګاز کې، جامد په مایع کشي، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپل مخلوطونه چې دي عمومي موږ تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای شي په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي، د څه نوع خواص درلودونکي وي، د یو نوع خواص درلودونکي وي، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بیلګې په توګه ښه مثال د چای او د بورې مثال ورکو. که چېرې تاسو په یو ګلاس چای کې یو کاشک بوره اضافه کړئ، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلو. کله چې حل کړو، موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کې په یو اندازه سره رسیدلی دی. یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی، خوش خوند اخیستی، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. یعنی په ټولو برخو کې د یو شانو خواص درلودونکي دي. البته ښه مثال هم خپل د مالګې او اوبو مثال ورکولی شو. که چیرې دې مثال ته تاسو ځیر تئ، موږ او تاسو یو ګلاس اوبه په نظر کې ونیسو او غواړو چې په دې اوبو کې یو اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه چې شکرو حل کړو. کله چې دا مقدار مالګه په اوبو کې حلیږي او بیا موږ او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلو په مکمل ډول سره، وینو ګرانو زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګلاس کې چې شوی ده حل شوی ده. یعنی دا چې ټوله اوبه تریو خوند اخیسته ده. یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کې یو شان په یو اندازه سره چې شوی ده حل شوی ده. نو دې ډول موادو ته یا دې ډول موادو مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي. کېدای شي د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د دات مراتس خپل مخلوط او پیژن د مخلوط د ډولونو څخه یو هم مراتس و چې دوی مختلف ډولونه لري. جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې. البته دا ټول د هغوی ډولونه یو هم متجانس مو ولوس. رازو د لوس په دې برخه کې البته مراتس غیر متجانس مخلوط پیژنو. چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کیږي؟ تاسو وګورئ د نوم څخه، که چیرې وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه چې سوی ده اضافه سوی ده، نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه مخلوطونه ته ویل کیږي چې د دوی چې دي په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي نه دي، د یو شان خواص درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص دي یو لبل سره توفیر لري، فرق لري. کېدای شي چې د یو لوښي په یو برخه کې زیات وسی، په بل برخه کې کېدای شي چې د هغه مخلوط خواص شي وسی کم موجود ولري. چې دې ډول مواد مخلوط موږ تاسو غیر متجانس مخلوط وایي. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو خپله د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو. د اوسپنې او شګو مخلوط که چیرې وګورو، کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کې، کېدای شي چې په یوه برخه کې د شګو شمیر زیات اوسي او په بله برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي چې اوسي زیات اوسي. نو دغه ډول مخلوط موږ تاسو غیر متجانس وایي، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص د لودونکي نه دي. شګې زلا او اوسپنې ځان ته جلا نه مواد دي. او یو هم موږ تاسو شبي بیلګې خپل د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو، وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده. یو هم ښه مثال د ګلدانې او د خاورې مثال هم ورکوالی سو، چې دا هم خپل د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل. د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای سو چې مخلوطونه یو له بل څخه چې شي کړو بیل کړو. په دې خو باندې پوه شولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي، اوس څنګه کولای سو چې خپل د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو. البته که چیرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو، هغه څه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کې داسې ملاتات په مختلفو لارو سره لاس ته راوړو چې یو هم د هغوی څخه خپل د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې موږ او تاسو کولای سو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای سي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې وی شیدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښو په تل کې رسوب کوي چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چې شتوه بیل سو. یو ښه لار ګران زکون کو خپل د تکثیر عملیه ده چې یو په سړون کې لوښي کې کولای سو دا وي څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لري چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې یو له بل سره کولای سو چې شکرو جلا کړو چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای سي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دي. دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپل موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دي، اوبه یو حل کوونکي ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوه هم د ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکي ماده ده چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکي کې یا هم په حل کوونکي ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپل منحله ماده ده او مالګه هم خپل منحله ماده ده چې کېدای شي په حل کوونکي ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور مواد کې شي کېدای شي چې شي حل سي چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکي یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو، وګوري د کتلې د بدلون چې کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ وایو چې دوی چې دي د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کېدونکې مادې کتله چې د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتلې یو له بل سره چې شي ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو ویني د محلول کتله مساوي کیږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکې مادې کتلې سي، یا هم د حل کېدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو، فرضونه کې اوس سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال د مخلوط ډولونه څه دي، دوهم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي، دریم سوال د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وشاید، او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه و. چې تاسو سره به د نوټ کتابچې او قلمونه وي تر څو دا سوالونه ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانوز د کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دو دېرشمې صفحې پورې دوام ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی تر منځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ، چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي، او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده، اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سی، او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي، چې فورمول یې ده سی او
دوا، یعنی یو اټم دوا کاربون او دوا اټم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه خلاص راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه خلاص راغلی چې دای د دوی اغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمول نه دی او مرکب هم د مرکباتو نمونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یا د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونه ترمنځ اړیکه منځته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکه د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپل د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي. او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عنصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت ورکړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سرانشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږو الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بله یو فلز دی، او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاسه ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پېژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارج لرونکي ذرې یا هر چارج لرونکي اټوم ته آیون ویل کېږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډۍ رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلېږي. او کله چې یو د یو اټوم خپله الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنې هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کېږي، یعنې پروتونونه یې زیاتېږي. نو دا چې پروتون خپله یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کېږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتېږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتېږي. نو ځکه چې الکترون خپله یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي دي په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي دي په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې وینئ چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې ده خپله په دوو ګروپونو ویشل سوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونو ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبي آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کېږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بېلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منې ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند بیاستی. زدیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفحې څخه پیل تر 10مې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. تاسو ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هومولوک د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فرمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هومولوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی سو چې داسې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسئ، دا د دوی هغه د هومولوک پر اساس عمومي فرمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولی سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایو چې سایکلو بیوتان، ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر یې 15 ده. په همدې سره وینو چې د کاربونو شمېر یې 15 او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر یې 6 او د هایدروجنونو شمېر یې 14 ده. په همدې اساس کولی سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بڼه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده، چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر یې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بڼه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبوع هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبوع هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه
وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د ایسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې زیات وختونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوی برخو باندې ویشلی سو چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د ایسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادوالی سو. غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبوع هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبوع هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبوع هایدروکاربون د نوم A N E د ورستواري په عوض کې د E N E ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د Y N E ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو. لکه لاندې فرمولونو کې چې موږ او تاسو وینو د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی د ایتان مرکب کښې د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي چې خپله الکینونو ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی ان ایچ دوا ان چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې ان ته قیمتونه ورکړو یعنی د ان ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوا ان پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې ان ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د ان پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې ان قیمت دوه همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو صرف د ان پر ځای باندې دلته دوه وازه کوو. کله چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره. نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پایلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي کچیر دی مرکب ته موږ او تاسو متوجی اوسو. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی راځو. د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبو. نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوګونی اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره گذاري وکړو. شماره گذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوګونی اړیکې نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربون و دوګونی اړیکې نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه. شماره گذاري چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوګونی اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټول اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکبات نومې ښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ تاسو دلته ترتیب کړو. وینو چې شماره گذاري وسوه او زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ تاسو د شماره گذاری هغه کاربون نوم واخلست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده. صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پینتین یا هم مثال که چیرې بل مرکب په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیگزین. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی شو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونو چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکب چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي. یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پایلیږي تر څلورو پورې یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي. او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي. او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دی. تاسو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایو چې ایتلین څخه په کوم کوم ځایونو کې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپله په لانتنی ژبه کې پولی د سو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګ د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکینونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه تشریح کړئ.
مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. سدیانا صالحی او زلی بیا تاسو ټول ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم، او هله لرم چې تل وست رستنی شیبو پر می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اوسنی اټمي تیوري، چې موږ تاسو د تیر لوست ادامه په اوسنی اټمي تیوري باندې بحث کوو چې ولسم صفې څخه پایلېږي. اوسنی اټمي تیوري چې ښایي دا حیرانوونکې وي ګرانو زده کوونکو، چې هغه د بور نظریه چې له خپلو بریالیتونو سره له نشر څخه لس کاله وروسته هغه رد شوه دی، یعنی دا موږ او تاسو لپاره ډېر حیرانوونکې وه، هم تا په هغه وختونو کښې هم سره له دې چې خپله د بور نظریه وکولای شوای چې خپله د یو الکتروني اټوم هغه سپکټر روښانه کړي، خو بیا هم څو الکتروني اټومونه د سپکټر په روښانه کولو یا روښانولو باندې بریالی نه شو. نو په 1910 او 1920 کلونو کښې دلته په نظري فزیک کښې دوې پوښتنې رامنځته شولې، چې هغه دوې پوښتنې ګرانو زده کوونکو، لومړۍ پوښتنه دا وه چې نور د طبیعت په اړه د دوو بېلابېلو نظرونو پورې اړه لري، یعنی چې هم څپیز او هم به نور فوتونی طبیعي یا هم طبیعت نظریه ده. خو دوامه پوښتنه بیا بېرته داسې راځي سوه چې وایي، دوامه پوښتنه وایي رڼا یا نور چې ده او انرژي دا خپله د یو ټاکلې کچې له کوانتمي پدیدې څخه عبارت دي، چې باید هغه د یوې هېرې شوې مسلې په بڼه د نیوټن په میخانیک کښې وردننه کړل شي. نو همدا لامل و یا همدې لامل پر بنسټ باندې خپله د یو میخانیک یو نوې او معاصره تیوري رامنځته شوه، چې له دې تیوري سره سم رڼا هم څپیز او هم څپیز خواص ته خپله ځان څخه ښودل او هم ذروي خاصیت لري، یعنی دوګونی خاصیت لري، چې دا خپله د چا لخوا په 1924 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د بروګلی عالم لخوا څخه رامنځته شول، او په همدې اساس یې ویله چې الکترومکناتیسي څپې هم ذروي او هم پوتني خاصیت له ځانه څخه ښیي، او فوتونونه چې دي د هغوی د څپو اوږدوالی عبارت ده وي مساوي کېږي سي تقسیم پر لنده، او په همدې اساس یې راته ویل چې ذروي څپو اوږدوالی بیا عبارت لنده مساوي کېږي اچ تقسیم پر ام ضرب وي سره، چې موږ او تاسو وینو د چا لخوا د بریګلی لخوا منځته راغله، او په همدې اساس خپله دغه څپیي او ضروري طبیعت هم په همدې اساس موږ ته وویله چې نور هم دوګونی خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د خپله د یو نور د کتلې یا هم د څپې د اوږدوالي او چټکتیا په منځ کې که چیرې یو اړیکه موږ او تاسو ته وښودل سي، نو ټولو ذرې چې دي هغوی د حرکت د اندازو مومنټ لرونکي دي. نو د څپې اوږدوالی موږ او تاسو کولی سو چې د دې فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو چې پیدا کړو یا هم په دې فورمول په واسطه سره یې محاسبه کړو. راځو په دې فورمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د یوې راډیو او د موج اوږدوالی چې فریکونسي یې وي مساوي کېږي پر 102.5 هرتز سره مل. نو که چیرې دومره وي تاسو د یوې راډیو د موج اوږدوالی پیدا کړي، د موج اوږدوالی موږ او تاسو کولی سو چې د دې فورمول پر اساس چې وي یعنی فریکونسي مساوي کېږي سي تقسیم پر لنده باندې، دې ته یو مخرج ورکوو طرفین وسطین، موږ او تاسو کولی سو چې
د لندا قیمت مساوي کړو، لندا مساوي کیږي سی سیمپر وی باندې، یعنی فریکونسي باندې. د فریکونسي قیمت راکړل شوې ده او دغه په ترتیب سره د سی یعنی د نور سرعت هم راکول شوې ده چې هغه مساوي کیږي په درې زر د لس په توان د اته متر پر سیکنډ سره، او د وی قیمت هم په یعنی د فریکونسي قیمت هم راکول شوې ده. دا قیمت مو موازه کړل، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی دا په دې ترتیب سره ساده کولای شو چې دا واخلو په دې کې ضرب کړو او دا تجزیه کوو لس په توان د اته او لس په توان د شپږ سره، یعنی دا به مساوي سي کله چې په یو سلو دوه باندې موږ او تاسو تقسیم کړل متر د متر سیکنډ د سیکنډ سره اختصاریږي، لکه مشابهتونه دي ام یعنی متر پاتیږي چې مساوي کیږي په 2.9 متر سره. موږ او تاسو دلته د ریوي راډیو د موج اوږدوالی یعنی لندا مساوي کیږي په 100 سره په 2.9 متر سره لاسته راوړ. او همداسې کولی شو ګرانو زده کوونکو چې نور سوالونه هم په دې معادلې یا په دې فرمول په اساس باندې لاسته راوړو یا هم محاسبه کړو. راځو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو کوانتم نمبرونه وایو چې کوانتم نمبرونه پر څو نو ویشل سوي دي، پر څو برخه ویشل سوي دي، څه ډول تعریف والی سو. اصلا اول کوانتم نمبرونه چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم عبارت د اصلي کوانتم نمبر څخه، فرعي کوانتم نمبر، مکنتسي کوانتم نمبر او د سپین کوانتم نمبر، هر یو یې جلا جلا موږ او تاسو تشریح کوو. راځو ګرانو اول اصلي کوانتم نمبر پیژنو چې موږ او تاسو ویل چې خپل څلور کوانتمي نمبرونه وجود لري چې د یوې ریاضیکي پایلې په بڼه ځان ښکاره کوي او د اټومونو څرنګوالی او الکتروني انرژي موږ او تاسو لپاره ټاکي. نو د هغوی له جملې څخه یو اصلي کوانتم نمبر ده چې اصلي کوانتم نمبر که چیرې ورته ځیر شو په ډېر ساده ټکو سره ما تاسو ته ترتیب کړي. اول دا چې اصلي کوانتم نمبر چې د تر ټولو مهم کوانتم نمبر ده چې سمبول یې ان توري ده یا په ان توري سره ښودل کیږي، او دا ان کیدای شي چې مختلف قیمتونه واخلي یا دوه درې څلور او داس په ترتیب سره، خو همیشه مثبت او تام عددونه یې قیمتونه اخیستلی شي. او په همدې اساس اصلي کوانتم نمبر چې ده هغه کشکوونکی خپل نیلز بور و چې د نیلز بور په نوم سره یو عالم و د اصلي کوانتم نمبر کشکوونکی بلل کیږي، یعنی دا چې اصلي کوانتم نمبر خپل د نیلز بور عالم له خوا څخه منځته راغله. پنځم داسې مهمه نقطه تاسو زده کړئ، خپل د اصلي کوانتم نمبر ښودونکي چې ده یعنی د الکترونونو انرژي موږ او تاسو ته بیانوي، د اټوم شعاره ته بیانوي، او په همدې اساس د اټوم هغه جسامت او هغه الکترونی وریځې چې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې وجود لري د هغو ښودونکي دي. یعنی دا ټول موږ او تاسو ته کولی شو د چا له برکته، د اصلي کوانتم نمبر له برکته موږ او تاسو وپیژنو. او په همدې ترتیب خپل اصلي کوانتم نمبر چې ده د الکترونونو هغه عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي. کوم الکترونونه؟ هغه الکترونونه چې د اټوم په هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کې وجود لري د هغو عظیمي شمیر موږ او تاسو ته راشي د کوم فرمول پر اساس؟ د دې فرمول پر اساس چې 2n مربع. او ګرانو زده کوونکو د اوربیتالونو عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي. اصلي کوانتم نمبر چې هغه اوربیتالونه کوم چې په لومړي مدار کې څو اوربیتال دي، یو یا د اس په اوربیتال فرعي سوي کې څو اوربیتالونه دي، بیا اساس څو الکترونونه په یو اوربیتال کې زیاده لشي، دا ټول د چا له برکته؟ د اصلي کوانتم نمبر په اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل چې د الکترونونو هغه عظیمي شمېر راشي، د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو په هغه فرمول کښې ان ته قیمت ورکړو، یعنې د هغوی پر اساس باندې یعنی د مدارونو شمېر موږ او تاسو وټاکو. لومړی موږ او تاسو په تېر لوست کښې که څه هم ولوستلې وه د مدارونو شمېر، یعنی هغه اصلي سویه او فرعي سویه وه چې اصلي سویه کل ام ان او ار کیو ده، او فرعي سویه موږ او تاسو درلوده څلور سویه فرعي سویه وه چې د اس پی ډي اف فرعي سویه وه. او په همدې اساس خپله موږ او تاسو وویل چې دغه مدار چې ده دا خپله ان ده، ان یعنی هغه مدارونو شمېر موږ او تاسو ته راشي. لومړی مدار، دوهم مدار، دریم مدار. لومړی مدار اصلي سویه نوم یې شته که، دوهم مدار اصلي سویه انرژیکی سویه د ال، دریم مدار د ام انرژیکی سویه ده. په همدې اساس کولی شو چې داسې نور عنصرونه هم وټه. اوس نو دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، په دوهم مدار کښې څو الکترونونه وجود لري، د دې فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې هغه لاسته راوړو.
آزادي راديو.